په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه ساعت خبري خبرونه کې هرکلی هم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. په اړومبه د نړۍ د چارو نظان خبرو ورزو پامیر ساحل ته چې د دې وخت خبرونه وو.
د پاکستان ریلون وزیر وای امکان شته چې د پوځیانو ریل پریوتو د پیښې تر شا د ورانکار ولاس پیری د پقامی اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو واستازي وای د کډوالو ستنولو وسنۍ عمل به کلونه وخت واخلي او روسي د امریکا د پوځي ستراتیژي پر نوې رپورت سخت انتقاد کړی. د پاکستان ریلوې وزیر خواجه صاد رفیق وای په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره د ځانګړي ریل پریوتو تر شا ښایي د وسلوالو یا ورانکارو لاس وي. نوموړي دا خبره بیګا له ګوجرانوالي سره نږدې د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وکړه. صاد رفیق زیاته کړه چې په پیښه کې د وسلوالو د ککړتیا په اړه به تر پوره پلټون وروسته یقیني خبره وکړی شي. دا ریل ګاډی تیر ماسپښین له پونو عاقلا د کاریا چاوڼۍ ته روان و چې د پله ماتېدو له کبله پریوت. د پاکستان پوځ عام اړیکو دفتر آیس پی آر وای په پیښه کې د یو پوځي افسر کرنل عامر جدون په ګډون ولس کسان وژل شوي دي. آیس پی آر وای په پیښه کې د وژل شویو پوځیانو جنازه بیګا د ګوجرانوالي په چاوڼۍ کې وشوه چې ورته د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ورغلی و. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنولو عمل به کلونه وخت ونیسي. محمد نذیر تیر ماښام د بنو پر رینګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال ویل حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپلو کلیو ته ستنی کړي.
چې سل فیملی اسکا روزنا درمی په دا باندې درې کوله لاګي تر په یداک باندې لاګي کنه او د موس لاس لکه خلکو په څو کوله کې واپس کیږي په دیش کوله کې نشه واپس کېدلای. زاد د ګورنمنت نه دا مطالبه کا چې دا خالتا فوراً روان کو.
په روژماتي کې د شمالي وزیرستان کډوالو مشال رادیو ته ویل خوشاله دي چې د وزیرستان له دوت سره سم په ګډه روژماته کوي خو غوښتنه ده چې ژر تر ژره د خپل کلیو ته ستانه کړل شي. د سواد د بریکوټ په شموزو کې وسلوالو د پاکستان مسلم لیگ یو مشر او پخوانی ناظم عدالت خان وژلی دی. تیر مازیګر چې عدالت خان لمونځ لپاره جمعات ته روان نو پر موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او وی واژه. تر دې وروسته پولیسو او پوځ په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړل او د شموزو په شاوخوا کې کرفیو یا ګرځبندیز ولګاو. د دې له کبله یو شمېر خلک له ګورونو د باندې په کوڅو او سړکونو کې روژه ماتي ته مجبور شول. تحریک طالبان پاکستان د عدالت خان وژنې پړه منلی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي د دوی حکومت به په صوبه کې نور پوهنتونونه جوړوي. دا خبره نوموړي تیره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبري غونډې ته وکړه.
زمون په صوبه کې د پوهنتون شمیره 19 ده. د 15 لاکه آبادۍ لپاره موږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون د 4.5 لاکه آبادۍ په سر دی. نو زمون کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسو او د هغې لپاره موږ 4 نوي پوهنتون جوړو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتون شمیره 20 وي.
مشتاق غنی زیاته کړه چې روان کال یې د پېښور په 14 کالجونو کې د آنلاین یا پر لیکن داخلو نظام پیل کړی چې زده کوونکي بې له بې ځایه تګ راتګ او پیسو لګولو ژغوري. د کندوز چارواکي وایي د دشتي ارچی ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د دشتي ارچی ولسوال نصرالدین سعدي نن مشال راډیو ته ویل چې افغان ځواکونو بیګا د شپې 2 بجې عملیات پیل کړي چې له کبله یې وسلوال په شاتګ مجبوره شوي. سعدي زیاتوي چې ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان ملي اردو سرتیری عیسا خان ارمانی چې په دې وروستیو کې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي ول په کابل کې د یوې ترافیکي پیښې په تړاو بندي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایند صدیق صدیقي تېره ورځ رسنیو ته وویل عیسا خان یې په یوې ترافیکي پیښه کې د یوه کس مړینې له وجې نیولی دی. صدیقي زیاته کړه چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. عیسا خان تېره ورځ په هغه موټر کې ناست و چې ورته پر پارلمان په برید کې د ټولو وسلوالو وژنې په ویاړ ډالۍ شوی و. نوموړي ته ولسمشر اشرف غنی د اتل خطاب کړی او ورته یو کور هم ډالۍ کړی دی. روسیه د امریکا پر نوې پوځي ستراتیژۍ سخت انتقاد کړی دی او دا یې ټکر یا مخالفت پیدا کوونکې بللې. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف بیګا وویل دا ستراتیژي به د اوکراین بحران له کبله د مسکو او واشنگټن اړیکو په ښه کېدو کې مرسته ونه کړي. د ویل ستراتیژي د مخالفت پیدا کولو د روش ښکارندوی کوي او د دوی هیواد په اړه له بېطرفۍ خالي ده. د امریکا دفاع وزارت دا رپورت د چهارشنبه یا شروع پر ورځ خپور کړ چې پکې راغلی روسیا دا ظاهروي چې د ګاونډیو هیوادونو خپلواکۍ ته درناوی نه کوي او د خپلو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د قوت کارونې ته تیار ده. دا ستراتیژیک رپورت وایي د روسیې پوځي اقدامات په مستقیم ډول او د نیابتي ځواکونو په کارولو سیمه ییز امنیت زیانمنوي. په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژل شوی دی چې د ځانمرګو بریدګرو امیر په نوم پیژندل کېده او په عراق او شام کې یې د جګړې لپاره بهرني وسلوال استخدامول. یو لوړپوړي امریکایي چارواکي بیګا ویل طارق بن طهار العوني الحرزي چې 93 وګړی وو سره د یو بل وسلوال په شام کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی. د پینټاګون یو ویان جیف ډیویس وویل حرزي د جون پر 14 په شدادي سیمه کې ووژل شو او دا چې په برید کې ولسی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د ویل حرزي به لیبیا شام ته وسلوال او وسلي استولې او د شام او عراق پر پوله باید بهرنیو وسلوالو په تګ راتګ کې مرسته کوله. د تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د مالی چارو وزارت حرزي د نړیوال ترهګر په توګه ونومو او ورته د وسلوالو د استخدام له وجې د ځانمرګو بریدګرو امیر وویل. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. تاسې اوس له رابعه اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بی او د موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپے او 80 پیسے اخیستل کیږي او په 1.02 روپے او 95 پیسے خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.06 روپے او 50 پیسے او په 1.06 روپے او 50 پیسے. یو یورو په 1.42 روپے او 25 پیسے او په 1.42 روپے او 50 پیسے. یو ریال په 20 روپے او 45 پیسے اخیستل کیږي او په 20 روپے او 40 پیسے خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپے او 90 پیسے او په 28 روپے او 45 پیسے. یو افغانۍ په 1 روپے 25 پیسے او په 1 روپے 45 پیسے او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې موسم اوچوي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 10، بنو کې 10 او 10 او په کوټه کې به 10 او 20 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو ورده اوریدونکو ته زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ. په پنجاب کې د یو ریل ګاډي نهر ته د پریوتو په پیښه کې د پوز دی افسر په ګډون 19 کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم وزیر وایي په صوبه کې بعد د لوړو زده کړو د ودې لپاره نور پوهنتونونه جوړي.
پشاور کې 16 کالجز دي، کوئی قطار نه، کوئی فارم نه.
د پاکستان او افغانستان اړیکې په کوم لور روان دي؟ د سیاسي چارو کارپوه ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي
وینم چې خدای دې نو کې تعلقات شل دي روان.
او حکومت د قومي سملي د غړو په تنخواګانو کې نوره اضافه کړل.
کم از کم ام ان ای ګانو له دمره پیسې ورکول پکار دي چې هغه خپل ضرورتونه پکې پوره کړي.
هغه به اول د خپل تنخواه غم نه کړي.
د سیمه نړۍ نور هم یو شمېر راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اردن کراز زمګړم به موجوده د پاکستان د پنجاب په وزیرآباد کې د پوزیانو لپاره یو ځنګړی ریل ګاډي د پل ماتېدو لکهبل پریوتی چې پکې تروسه د یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوی دي. د پاکستان پوز اماډي کو دفتر ایس پی آر بیګا په بیان کې ویلي دي په خاطر مسپخین د جامکی چتی سیمه د اوبو پر نهر هغه محل شو چې ریل ګاډي پوزیان د کاریا چونې تر سوال پدغړه تفصیل اسلام آباد ریاض مساخیل پدغړه راپور کړی.
د زیارت پورس غرما د پنواکل نا کاریا تتلون کې خصوصي ریل گاډي چې پکې زیاتره د پوزوانان، افسران او د هغوی د کورنۍ خلک سوارو د ګوجروالې سره نږدې هټ چناوه په مقام د پل ماتې دوه په وجا نیرته پریوتو. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه یا آی ایس پی آر وای پیښه کې د یونټ کمانډنټ لیفټننټ کرنل عامر جدون په ګډون 12 ځوانان مړه شوي دي. د پوز ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا زیاتوي تر دې دمه د اوبونه د پوزي ځوانانو د دوی د کورنۍ د غړو او د ریل ګاډي د ډرایور په ګډون 19 مړي او جوبل کسان راوستي شوي دي او د نورو مړو د لټون کار روان دی. د پیښې وروسته د ریلوي وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق د پیښې ځای دوره وکړه او د امدادي کارونو جاج یې واغستو. میډیا سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا وا چې پیښه کې د ترهګرۍ اړخ لا پام نه شوېسته. دیوی په ظاهره داسې ښکاري چې دې کې بل لاس هم ککړ دی، ځکه چې ریل ګاډي داسې نه پریوزي. تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي. داسې یا د چاودنې په وجه کیږي یا چې د پاټلینا چا پلیټونه خوځولي وي او نټونه یې ورته سس کړي وي. نو د پاکستان ریلویز انجینران او سیکیورټي ایجنسۍ به د دې ټولو اړخونو جاج اخلي او د هغې وروستو چې حقیقت مخې ته راشي نو ذمهوار به هم په ګوته کړي شي، خو تفصیلي رپورټ به دوه یا ګڼټو وروستو راځي. د هیډ چناوا پل یو سل او لس کاله زوړ دی، خو ریلوی چارواکي وایي پل کې څه قسمه خرابي نه وه. د پاکستان ریلویز یو افسر روف طاهر میډیا سره په خبرو کې وویل چې د پلونو باقاعدګۍ سره جاج اخیستل کیږي.
دسمبر جنوري مې جب پنجاب میں لہریں خشک ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، تو
دے وئی چکلا دسمبر او جنوری کے دا پنجاب نیرونو کی اوب اوچی شی نمونگ دا ریلوے دا پلونو پا خاص توگا جاج اخلو، زکا چہ ہر اورس پزرگونو خلق پا دے پلونو سفر کوی. روان کال جنوری کی ہم مونگ دا دے پل جاج اغستے ہو او دامو دا ریلوے دا تگرا تک دا پارا مکمل روغ گرزا ولے ہو. بلدا چہ دا دین لگش بوڑان دے ہم پا دے پل یو بل ریل گاڑے خپ خیر خیریت سر تیر شو، نو زکا مونگ وایو چی پل روس نو.
تو اس لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پل جو تھا وہ خستہ حالت میں تھا.
ددے ترسنگ بیگا دا لیفٹنٹ کرنل عامر جدون او ددے دا کورنے دا مڑو دا جنازی منز سی ایم ایچ گوجرانوالہ کی ادا کرے شو، چپکی پوزی مشر جنرل راہیل شریف ہم گڑو نکلو. جنرل راہیل شریف پوزی روختون کے دا داخل و جوبلو تپوس ہمو کو. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخت ونیسي، نو ځکه حکومت ته پکار دي چې د سل یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هره ورځ خپلو کلو ته ستنېږي. محمد نذیر دا خبره تیر مخام د بنو پرنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژماتي پر مهال وکړه. په دغه اړه باندې نور معلومات د عمر دراز وزیر په راپور کې.
په دې موقعه د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وویل کډوال واقعي په مشکل کې دي، غواړي چې دوی سره په بیا بیا دغه شان ناسته وکړي او کډوالو واپسي چې په کم ډول روانه دي کالونه به اخلي، لهذا کډوالو واپسي کې دي تیزی راشي.
یو طرف باندې خوشی منو کو، په بل طرف باندې د عزتمن خلک چې دغه ډېر کله وخت تر کړی نن په تاسو پینې خیمه کې چې ما وخت روي کنه ډېر تکلیف سره مخامخ دي کنه، زړه مې دا غوړي چې پرجا کې زده خلک خپل خپل وطن علاقې ته واپس ورغلي کنه. خو بیا مجبوری دوی تقریبا 5000 پر ڈو میرا کوشش کی میرزا خاندان خپل وطن واپس کی کنا، چھ میر زر تر تر خپل علاقے تو واپس ہی وہ بیا میرزا وزیرستان وزیرستان جوڑ کی
میڈیا تا خبر رکھو او دا مخبره دا هر جتا ورسی چې سلفی ملیس کا روزنا دریمی په دا باندې درې کوله لاګي صرف په داک باندې لاګي کنه. او د موس لاس لکه خلکو په څو کوله کې واپس کیږي، په دیش کوله کې نشي واپس کېدلای. زاد د ګورنمنټ ادمو تربا کا چې دا خال تا فوران چې کې مدو راون کو
ان شاء الله گورنر میشتا 100% ګرانټی کړی دو کنه.
یو کډوال نور رحمان د غلطه مشال تا وویل د غشان پروګرامونه زیات په کار دي او د قومي اسمبلی غړي د دوی په واپسي زور راوړي.
امیر خدای توقع دوی نه چنده د میش سره د داسې پروګرامي نه شیر کو او میش د وزیرستان د پر اچ زر نظر واپسي ترتیب جوړ کو. میش د پر یو کلیول ماحول جوړ کړای دی چې پدا کې ټول آی ډی پیز دی د می پلس سره چې سره اس پس پرته دی غون رو غلي دی ټولی انوایټ کړی دی او می ډیر خوشی او بل سره وهلی دل دنا بعد زر نظر د واپسي ترتیب میش د پر جوړ کو.
یو بل کډوال نعمت الله د غرو جماعتي پاړه وای
دا پروګرام میش ډیر خوشالي نن چې کوم میش بیا د سر لګیږي لکه راځي په خپل کلی کې متکزه ټول وزیرستان متصرین وځدای ډېر خوان دی وکړ. کلی ول ماحول دا غون کلی ول چې کوم مقصد دا لاته سوینه چې کوم غون کلی ول خلک سره ملای.
د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر په دې موقعه هم وویل هغه وزیرستان غواړي چې د پلار نیکه روایت یې برقرار وي او د غلطه امن خوشحالي او ترقی وي. نو موړی وویل کله چې ټول کډوال واپس تانه شي او خپل توانونه په خپل وویني نو بیا به دولت نه د هغه معاوضه غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی ویلي دي چې په صوبه کې د لوړو زده کړو د ودې لپاره به نوي پوهنتونونه جوړي. د خبرو نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبریالانو ته وکړه. د ویل د پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې په تیرو دوو کلونو کې د هرې ادارې د کارکردګۍ په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. په دغه اړه نور تفصیل د زلان یوسفزي په راپور کې.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی د لوړو زده کړو د ادارې د دوو کالو کارکردګي په خبري غونډه کې رسنیو ته وړاندې کړه او وی ویل چې لوړو زده کړو ته د ودې ورکول لپاره دوی په دوو کالو کې نږدې 1.5 نوې منصوبې وړاندې کړې دي چې ځنې یې پیل شوي او په ځنو کار روان دي. زمونږ په صوبه کې د پوهنتون شمیره 19 ده. د 15 لاکه آبادۍ لپاره موږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون سلور نیم لاک آبادۍ په سر دی. نو زموږ کوشش دی چې تعلیم هر چاته ورسو او د هغې لپاره موږ سلور نوی پوهنتون نه جوړوو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتون نو شمیره ډیر وشي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په لومړي ځل د آنلاین یا د انټرنیټ له لارې په کالجونو کې د داخلو اخیستو نظام باندې کار پیل کړی دی چې تر مخه یې سخت کال د پېښور په کالجونو کې د آنلاین داخلو اسانتیا ده او ډېر زر به دا اسانتیا ټولې صوبې ته وغځوي. مونږ د پېښور په 14 کالجونو کې سخت کال آنلاین داخلې پیل کړې دي. دې سره به په سفارشونو او پیسو د داخلو ورکولو مخه هم ونیول شي او زده کوونکي به هم د تګ راتګ او قطارونو کې له ودرېدو خلاص شي. د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی نور اویل چې د ډېرو نورو منصوبو تر څنګ دوی د لوړو زده کړو لپاره هم د مانیټرینګ یونټ یا د سار ادارې جوړولو باندې کار تقریبا پوره کړی دی او ډېر زر به کالجونو باندې د سار لپاره دغه څانګه کار پیل کړي چې ورسره به په کالجونو کې د استادانو حاضري او کارکردګي نوره هم ښه شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی.
په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي افغان حکومت باید د اسلامي دولت ډلې موجودګي مسله جدي ونیسي. راین کروکر دا خبره د چرشنبه په ورځ د مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه. دوی ویل ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. کروکر ویل افغان ولسمشر اشرف غنی په جرأت اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکې ښه کړي، خو اوس باید پاکستان د کوټې شورا او حقانی ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د نوموړي د مرکې مهمه برخه د پامیر ساحل پر راپور کې اورو.
د مشال راډیو له خبريال احمد شاه اعظمي سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا په خوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډیره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دا وایي مال افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ د افغانستان ملګري هیوادونه باید د داعش موضوع ډیره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره په مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام آباد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې لګډ ګواښ او مسالې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقانی وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کابل او واشنگتن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي.
faces threats, they need to be able to come to us.
دوی وای کله چې افغان حکومت لګواک سره مخامخ وینو هغه د مکتراشی او عمومي او مشخصه توګه د لموګه مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتی تړون کې راغلي. نو موږ بل دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د په خبره ک افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرسته ته اړتیا لري نو غوښتنه دی وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې خځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د خځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واوریدل شي.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
د چهارشنبه په ورځ له جنوبي وزیرستان سره نږدې د ډیورن په کرښه د افغان او پاکستاني سرتیرو په ډزو کې دوړ خو ته مرجوب لوړېدلې ده. تر دې پیښې وروسته تیر ورځ د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي له افغان لوري پانګورو ډکې پر پاکستاني امنیتی پوسټر ډزې وشو، بیا پاکستاني او سرتیرو ځوابي ډزې کړې دي. د دوړ خو ترمنځ د انخته په داسې وخت شوې ده چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره اقدامات کړي دي. دا چې دا ډول انخته د دوړو هیوادونو پر اړیکو ساغیز لري، ځواب یې د مجید بابر پر راپور کې ور.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ په پاک افغان پوله د جنوبي وزیرستان انګور اډې سیمه کې د دواړو هیوادونو د امنیتی سرتیرو ترمنځ په پوله د یو ګیټ لګولو په سر د ډر تبادله کې دواړو خواو ته مرګ جوړ رامسته شوې ده. د دغې پیښې په اړه د پاکستان د خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله ویل
د انګور اډې په سیمه کې چې کومه دروازه لګېدلې ده، دا د پاکستان په خپل برخه کې جوړه ده، خو په دغه دروازه د افغان لوري نه آر پی جی راکټي وشتل شوی چې له وجهې دوه پاکستانی سرتیری ژوبل شول. د دې په جواب کې پاکستانی سرتیرو افغان خاو ته هغه ځینه په نخ کړل د کوم ځینه چې ډزې شوی وي.
د ډومبې ځل نه دی چې په پاک افغان پوله دا ډول پیښه کیږي. اوس پښتنه دادا چې آیا دا ډول واقعیات د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو بساسر پرې باسي؟ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایي
ډېر غټ غټامونه واخیستل، دا قواوې هلته هغه وخت هم وې. پاکستان سره اړیکې سمول شروع کړل، هندوستان اصلي بیل چې وو هغه کینسل کړه، خپل فوجیان یې دلته راواستول اکیډمي ته ټریننګ دپاره. نو دا ډېر غټ غټ ګامونه وو چې هغوی سره هغه قوتونه چې د سولې خلاف د پاکستان د مرکزي خلاف وو هغه خفېدل یا خوشحالېدل، هغې باوجود هم ده واخیستل. نو زه اوس په دې اوس وخت کې وینم چې خدای دې نه وکړي، خدای دې نه وکړي تعلقات ښه نه دي روان. حالات داسې نه دي چې تعلقات په ښه طرف ځي، بلکې که زر ګامونه دواړه هیوادونه وانخلي نو اشوال لري یا ښه فضا چې منځ کې وه شاید هغه کمزوري شي یا د منځه یوسي.
بلخوا د پاکستان د پوست پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې د انګور اډه په سیمه کې رامنځته شوې همدا ډول پیښې د تعلقاتو د خرابۍ سبب جوړیږي.
چې دا ډول پیښې کیږي نو ظاهره خبر ده بیا په تعلقاتو کې کړکیچ رامنځته شي، بیا د هغې نه پس په یو بل تورونه لګول شروع شي او داسې اړیکې د خرابې په لور روان شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه وجوهات معلوم کړل شي چې د دا ډول پیښو سبب جوړیږي. زما په اند دا ډول پیښو نه سمدستي پس پر یو بل تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي او له یو بل سره همکاري زیاتول پکار دي، نو بیا معاملات پر مخ تللی شي.
سیډونکو په دې نظر دي چې په دواړو هیوادونو کې دننه او سیمه کې د بشپړ امن لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقات د وخت ضرورت دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د مالی چارو وزارت د قومي سملې د غړو تنخواګانې زیاتې کړې دي. د قومي سملې غړي قیصر جمال د وزارت د پریکړه ستایلې ده او ویلي دي د پارلمان یو شمېر غړي د متوسط طبقې دینو ځکه باید تنخوا زیاته شي، خو د پارلمان پخوانی غړي او د عوامي نشتلګوند یو مشره بشرا ګوهر وایي لومړی باید حکومت د کارګرانو او حکومتي کارکوونکو تنخواګانې او مزدورې زیاتې کړي، وایي ځکه چې د پارلمان غړي د ولس استازي وي او ورته د ولس له مالیو یا ټیکسونو تنخواګانې او مراعات ورکول کیږي. تبصرې د سراج ظهیر پر راپور کې
د خزانی وزارت د قومي اسمبلی د غړو په تنخواګانو کې 33% اضافه کړې ده. د کومي رسو چې د پارلیمان د غړي بنیادی تنخواه د 20000 نه 25000 ته ورسېده. په دې لړ کې لمشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال وی
تاسو د یو سکول استاد پرنسپل وګورئ او چې هغه د سرکار کاتي کې غلط ایډیا ملاوي چې کم از کم ایم ان ای ګانو له دمره پیسې ورکول پکار دي چې هغه خپل ضرورتونه پکې پوره کړي. په دې کې دی ایم ان ای ضروري نه چې هر سړی مکروډ پتی عرب ډیر خلک مډل کلاس خلک دي.
بل پلو د قومي اسمبلی په خواني غړي بشرا ګوهر مشال ریډیو ته وی چې د پارلیمان غړو ته د ولس د ټیکسونو نه تنخواګانې ورکړل کیږي، نو پکار و چې لومړی عامو ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کړې و.
پکار دي چې کوم عام لیست لپاره څومره زیات کړه، مینیمم ویج څومره زیات کړه. که مینیمم ویج تاسو 33% نه زیات کړي، وایي چې دا انفلیشن سره او دغه وخت سره مونږ زیاته کړې ده، ځکه چې دا د ولس ریپرزینټیټیو ناست دي. هغه به اول د خپل تنخواه غم نه کوي، هغه به هغه ولس چې کوم دی لپاره د تنخواه لپاره ټیکسونه ورکوي، نو اول به دی دا فیصله کوي. زما په خیال مینیمم ویج خو نه دی زیات کړی 33%، او مینیمم ویج په کار دی چې زیات شي، چې دا یو غریب قوم دی هغه د خپل خېټه کټ کوي او دی دپاره دا ټول سهولتونه پیدا کوي چې دی د هغې دپاره کار وکړي.
د ذکر ده د ځینې الاونسونو سره د یو پارلیمان د غړي تر 1,00,000 روپو پورې تنخواه جوړیږي، او له دې سربیره ورته د سټینډینګ کمیټې د غړي په حیث 150 روپو پورې تنخواه، یو گاڑی او 500 کران هم ورکړل کیږي، او د دې سره سره د هوایی جاز ټیکټونه او پېټرول او ځینې نور مراد هم شامل دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تیر ورځ په چارسده کې وسلوالو نوموړی خدای خدمتگار دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم پیژندل کېده وجل دی. نوموړی په 1947 کال کې د بابړې د هغه احتجاجي لاریون ګډونوالو چې ورباندې پاکستانی امنیتي سرتیرو ډزې کړې وې او سلګونه پښتانه یې وجلي وو. له خان بابا سره د مشالډیډو خبریال شانواز ترکزي تیر کال د بابړې د شهیدانو د ورځې په مناسبت مرکه کړې وه. د هم هغه مرکې پر اساس دا راپور ورو
وش پیته کلونه وړاندې د بابر د پیښې شاهد دوست محمد خان پرون غرمه نامعلوم وسلوالو په ګولو ووژلو. په خپل دفتر کې ناست د لږ زیات 90 کلونو دوست محمد خان چې په خان بابا مشهور په اوتمانزو چرسده کې زیږیدلی و. د تیر کال په 14 اگست د بابړي په جمعات کې د بابړي په ورځ د مشال رډیو سره خبرې کړې وې او ویلي وو چې هغه په هغه ورځ مړی په خپل سترګو لیدلی و خو پکې بچ پاتې شوی و.
یو پوره پیر وشو، د پیر پسې روستو یو ګرنیټ به استعمال شو، نه صاحب بل ته پیر وا شروع کړ، په بل باندې بیا دیم پیر شروع شو، بیا د پیر نه اخر کې یو ګرنیټ بیا استعمال، دریم پیر شروع شو چې دریم ته پروانه شو. دغه زما رور او سالار منجان یو وسر د کلی بل لوکو هغه د مړي زخمیان لیکل تا داد 670 کسان هغه انلیس کړل.
په کال 1947 د اگست په 14 نیټه د هغه وخت حکومت په خدای خدمتګارانو ډزې کړې وې چې د خدای خدمتګارانو په وینا په دغه پیښه کې د شپږنیمو سو نه زیات تنان وژل شوي وو. دوست محمد خان هغه وخت ځوان وو، ولیدا ساتي عمر 90 کلونو ته رسیدلی وو. سپین ویخته، سپین او لوی لوی او اوچت اړخ ته اړولي بریتونه او اوږده اوږده غوږونه، او چې د مشال رډیو سره خبرې کولې نو په کړس کړس خندا به هم ورسره کوله او ویلي وو چې د بابړې د مظاهرینو د وژلو منصوبه له وړاندې جوړه شوې وه.
دا اسې خبرې کوي چې د روانې زما په خدای قسم دې دروانی نوم چالشته او چاته ټوپک نو تماشه نو.
دا سهار ټیم او مازیګر او غرمه وسټه
نه، دا تقریبا تک 10 ټیم 10-11 بجې چې من کلاره کې ډیرو کسانو ویلو. دا زه یو سب انسپکټور د مفتیانو رشتہ دارو هغه چې موږ ونه د ګاندی بچو زه موږ له خدای راستین نه وژني ولي ما او ما زمرا
دوست محمد خان یا د اوتمانزو خان بابا خو په بابړه کې ژوندې پاتې شوی و، ولی پرون د وسلوالو د ګورونه بچ نه شو. د عوامي نېشنل ګوند په خواني صوبای وزیر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې د باچا خان د ملګري وژنه له ډېره په خواره هڅې را روانه ده.
او داسې قوتونه دي چې هغه ان پی ته د نفرت په نظر ګوري او لسانی بنیاد باندې مطلب دا چې ټارګټ کوي. بیا چې کله دهشتګردي او بل فارم کې روته نو دهشتګرد چې کوم دی هغه د هغوی روخه ان پی رخته کړ.
د تیر کال په دغه ورځ چې دوست محمد خان د مشال ریډیو سره خبرې کړې وي، نو په هغه ورځ به چې کله د ګوند د غړو لخوا ناری پورته کېدې، نو دوست محمد خان به جواب ورکاو، خو د عمر د زیاتوالي له وجې به په تیز اواز ناره نشوه وهلی. د بابړي جماعت کې به ورسره هر ځوان مشر او سپینګری ډېر په احترام سلام هم کاوه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
راپور مور دور دن کو د شنواز ترغزی درنګ شبیله په پښتونخوا کې دولسنی بجې کې دن کې دی د پامیر ساحل نه مهم خبرونه ورو د خبرونو رسره ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کو.
د پاکستان ریلوی وزیر خواجه صاد رفیق وایي په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره د ځانګړي ریل پریوتو تر شا خای د وسلوالو یو ورانکارو لاس وینو موړي. دا خبره بیګاله ګوجرانوالي سره نږدې د پیښې په ځای کې خبريالان ته وکړه. د پوځ پاکستان اړیکو دفتر ایس پی آر وایي په پیښه کې د یو پوځي افسر کرنل عامر جدون په ګډون ولس کسان وژل شوی دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو خپل کورونو ته د ستنولو عمل به کلونه وخت ونیسي. محمد نظیر تیر ماښام د بنو پرنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال ویل حکومت ته پکار دي چې کډوال ژر تر ژره خپل کورونو ته ستانه کړي. د سواد د بریکوټ په شموزو کې وسلوالو تیر مازیګر د پاکستان مسلم لیگ یو مشر او پخوانی ناظم عدالت خان وژلی دی. تحریک طالبان پاکستان د دغې برید ته منلې ده. خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق خنی وایي د دوی حکومت به په صوبه کې نور پوهنتونونه جوړوي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبري غونډې ته وکړه. د کندوز چارواکي وایي د دشتي ارچی ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دشتي ارچی ولسوال نصرالدین سعدي نن مشال راډیو ته ویل افغان ځواکونه بیګا د شپې 2 بجې عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې وسلوال شاتک ته مجبور شول. وسلوال لا په دې اړه سندي ویلي. د افغان ملي اردو سرتیری عیسا خان ارمانی چې په دې وروستیو کې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي ول، په کابل کې د یوې ټرافیکي پېښې په تړاو بندي شوی دی. روسیې د امریکا پر نوې پوځي ستراتیژۍ سخت انتقاد کړی او دا یې ټکر یا مخالفت پیدا کوونکي بللی. او په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژل شوی چې د ځانمرګو بریدګرو امیر په نوم پیژندل کېده.
مهم خبرونه واورید اوردونکو. فردو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ترکیې د سرمایه‌کارو یوې ډلې سره د خبرو په وخت ویلي دي چې بهرني سرمایه‌کار او د تعمیراتو ماهرین د خیبر پښتونخوا کې د سرمایه‌کاري موقع ولټوي. ادارې وایي زموږ په ملک کې د سرکاري تعمیراتو په پروژو کې د منصوبه بندي او د تکنیکی مهارت فقدان وي. زموږ سړکونه او ودانۍ وقتی ضرورتو او د خپل خوخې ناخوخې په بنیاد جوړیږي. زموږ د ناکې صحیح حکمت عملي اندازه د ریګیلل مده کورونو د جوړولو سکیم نه لګې دی شي. ادارې زیاتوي په صوبه کې د اوسېدو د سهولتونو کمواله یو حقیقت دی. د دې ضرورت په یو یادو منصوبو سرته نشي رسیدي او دا حال د تعلیمي او نور محکمو د ودانو هم دی. ادارې لیکي سرمایدارو ته بلنه ورکولو نه مخکې موږ له بده سي رپورټونه جوړول وي چې پکې د موجوده ضرورتو سره د مستقبل تقاضې هم په نظر کې وساتل شي. او تر څو چې سرمایدارو ل خپل د موکو لټولو خبره ده، نو په صوبه کې داسې یو مکمل انتظام پکار دی چېرته چې سرمایه‌کارو ته د یو چد لاندې د ټولو معلوماتو رسایي وي. نو ضرورت مخکې پله د کار کولو دی او د لپاره د ماهرینو خدمات تر لاسه کیدی شي. سمره موثره توګه باندې چې مونږ خپل کار وکړو، نو هم دومره ښه نتیجې به تر لاسه کیږي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دورې پر مهال صحیح تجزیه کړې ده چې د ملک په تاریخ کې د ګرمۍ له وجې غیر معمولي صورتحال پیدا شوې ده. د ګرمۍ له وجې پیدا شوې په دې سانحې ټول متعلقه ادارې جواب دی دي او د ذمېوار محکمو احتساب به کیږي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف د احتساب خبره کوي او د سند صوبې وزیر اعلی موقف دی چې کراچۍ کې مرګونه قدرتي آفت وو او دا یو انتظامی یا انساني غلطي نه ده. نو سوال دا پیدا کیږي چې بیا به تحقیقاتي رپورټ څنګه جوړ. ادارې مخکلي کې دا خبره د ذکر وړ ده چې د ملګرو ملتونو د صحت نړیواله ادارې خبرداري ورکړې وو چې د ګرم موسم په اړه د یو نظام جوړ کړی شي. نړیواله ورورولۍ دا خبرداري هم ورکړې وو چې د ګرمۍ سخت او انساني صحت لپاره خطر ده، باید چې په دې لړ کې اقدامات اوچت کړی شي. ادارې زیاتوي د موسمیاتو محکمې خبرداري او د سیټلایټ تصویرونو نه ترلاسه شوي د تشویشناک صورتحال نه بچ کېدل ممکنه وو. ادارې وایي اعلی چارواکي د یاد وساتي چې په یو بحران ایمرجنسي یا د یو قدرتي افت په وخت یو حکومت په انساني مرګونو سیاست نشي کولی. د سیاسي مشورولې قابلیت په بحرانونو کې مخې ته راځي. د ګرمۍ شدت یو قدرتي افت وو، نو بیا هم دا د سند صوبې حکومت فرض وو چې په دې قابو موندلو لپاره یې هر کوشش کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. اردوونکو، وال سټریټ جرنل په لیکنه کې راغلي دي په دې وروستیو کې د ډیورنډ په کرخه د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ انختخایي هڅې له ناکامۍ سره مخ کی چې لسو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ودې لپاره روانه وي. بیا نیویارکر لیکلي دي چې نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپل خپو ودرېږي. په لیکنه کې راغلي په دې لړ کې ولسمشر اشرف غنی د امنیت ټینګښت اړین بولي، نو ځکه له پاکستان سره همکاري او له طالبانو سره جوړجاړې ته لومړیتوب ورکوي. د دغه دواړو لیکونو مهمه برخه له منور شاور.
د وال سټریټ جرنال دا مقاله وایي د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د نهې پورتلن خطې په داسې وخت کې رامنځته شوی چې د ولسمشر جوړېدو سره سم اشرف غنی د پاکستان سره تعلقاتو خو کولو ته ډیره ترجیح ورکړي او داسې امیدونه پیدا شوی چې پاکستان به د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې مثبت کردار ولوبوي. ورسپانه لیکي که څه هم زیاتره افغانان دا نظر لري چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مرسته کوي، دا راز افغان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرخه هم د نړیوال سرحد په توګه نه مني، خو د دې باوجود دواړو هیوادونو ته خپل منځي مخالفتونه ختمول پکار دي. د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د غنخته د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ولایت ترمنځ د ډیورنډ په کرخه هغه وخت شروع شو چې پاکستانی امنیتي ځواکونو په کرخه باندې سرحدي دروازه جوړوله. وال سټریټ جرنال لیکي د غنخته د محل ختمه شوی خو افغان چارواکي وای چې حالات لا هم کړکېچن دي. پاکستان یادي سیمې ته نور ځواکونه استولې او افغان ځواکونه هم تیاری نیولې ده. پاکستان د دې پیښې په اړه زیات معلومات نه دی ورکړي. بلخوا د نیویارکر مجلې په یو لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د روان اوړي نه پاس داسې ښکاري چې اقتصادي ستونزې سیوا شي. دا راز د بیروزګارۍ زیاتېدو ویرې هم څرګندېږي چې له وجې یې سیړونکي د بدامنۍ او وسلوالو فعالیتونو سیوا کېدلو اندېښنه لري او د دې په نتیجه کې ممکنه ده چې د امریکا صدر باراک اوباما باندې د افغانستان نه د پوځونو بې وخته ایستلو تورونه زیات شي. مجله لیکي د دغه ممکنه مشکلاتو د مخنیوي لپاره دوه خبرې ډیر اهمیت لري. اولنۍ دا چې د افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې د نامعلومه وخت پورې جاری وي خو عملا دا به امکان ونه لري، او دویمه خبره دا چې افغانستان په خپل خپو ودرېږي. دا چې ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دویمې خبرې ته توجه ورکړي ځکه چې د اقتصادي پرمختګ لپاره امن مهم بولي او د لړکې د پاکستان سره همکاري او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. مجله لیکي چې ولسمشر غنی د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حقيقي کوششونه کوي. دغه وجدا چې د لړکیې د چین سره هم خپل تعلقات ته وده ورکړي ده او د پاکستان سره یې د مشکلاتو باوجود تعلقات تر دې دمه خساتلې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د فوج جنرال مارټن ډیمسی ویلی دی چې امریکا په نړۍ کې د وسلوالو او د شانتي د داعش وسلوالو ډلې پر ضد د جګړې د پاره په یو نوې فوجي ستراتیژي باندې کار کوي. په دغه اړه باندې نوموړي ځینې مهمې نقطې په ګوته کړې دي په دغه راپور کې.
د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسی موویل چې دغه هیواد نوی ملي ستراتیژي په نړۍ کې روانه بنظمي په پام کې نیسي او واشنگتن په دې کار کوي چې د داعش خلاف جنگ لپاره یو شبکه جوړ کړي. جنرال مارټین ډیمسی موویل ورسته لدی چې د امریکا ملي پوځي ستراتیژي څلور کاله مخکې خبره شوه په نړۍ کې بنظمي زیاته شوې او د امریکا ځینې مقایسوي برلاسي هم کمزوري شوې دي. داعش په کومې ځانګړې سیمې پورې محدود نه دی، په دې معنا چې یوازې په عراق او افغانستان کې نه دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې هم داسې ډلې شته چې د داعش مفکوره یې غوره کړې او بیا ډګر ته راوتې دي. هغه مفکوره چې د نایجیریا تر بوکو حرام ډلې پورې چې داعش سره یې بیعت کړې هم غځېږي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل چې افغانستان به تر یوې مودې پورې له جنګ جګړو سره مخامخ وي، خو د افغاني ځواکونو په ظرفیت او وړتیا یې ډاډ څرګند کړ. زه فکر کوم چې د موږ ټولو پوځیانو او ټولو هغو دفاع وزیرانو چې ما ورسره کار کړی همیشه ویلي دي چې افغانستان به تر هغې له جنگ جګړو سره مخامخ وي تر څو خپل داخلي اختلافات حل کړي. مهمه دا ده چې مرکزي حکومت وضع کنټرولولی سي. نو که چیرې د یوې ولسوالۍ مرکز سقوط وکړي باید بیرته ونیول سي او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې هکله خپل توانایي او ځواک ثابت کړی دی، خو بیا هم دوی مرستې ته اړتیا لري.
The ANSF have proven themselves capable of doing that, but they still need help.
د امریکا لوی درستیز زیاده کړی چې واشنگتن به په داعش باندې خپل فشار ته دوام ورکړي چې د متحدینو په لګ مرستې به په پای کې دغه ډله د خپلو تناقضاتو د زور لاندې پریوځي. جنرال دیمسی وویل چې د داعش خلاف د امریکا هلې ځلې باید دوامدار وي او واشنگتن ځکه داعش ته یو مهم ګواښ دی چې هر هغه څه چې امریکا ور باندې باور لري لکه تنوع او مدني او دینی ازادي داعش مخالف دی.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
هم په نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو، د امریکا د دفاع وزارت په خپل تازه راپور کې د هغه هیواد او د نورو ځواکمنو هیوادونو لکه روسیې او چین ترمنځ د جګړې امکان ښودلې دی. په راپور کې د ختیځ یوکرین په حواله د روسیې ذکر شوی. له دې سره دا هم ویل شوی چې د آسیا په آرام بهر کې چین خپل نفوذ زیاتول غواړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. ملیحه امیرزاده مهمه برخه وړاندې کوي.
د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت په خپور شوي رپورټ کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د امریکا د جګړې د زیاتېدونکو امکان څرګندونه شوې ده. دا امکان کم دی خو په زیاتېدو دی. دا رپورټ وایي د دغو ممکنه جګړو نتیجې به ډېرې ژورې وي. د 2015 کال د قومي پوځي ستراتیژي رپورټ وایي چې روس وار په وار ښودلې دي چې د ګاونډو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام نه کوي او د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره د زور استعمال ته هم تیار دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د روس پوځي مونه نیخ پنیغه او لخواي د نیابتي ځواک استعمال پر سیمایز امنیت اثر پریواسي. د امریکا د دفاع وزارت پر رپورت کې د یوکرين شخړې اولته د روسي ځواکونو موجودیت ته اشاره شوې ده، خو ماسکو دا تورونه ردوي چې د بیلتون پالو د یاغیتو په مقصد یې په ختیځ یوکرين کې پوز ځای پر ځای کړی دی. پر رپورت کې د چین ذکر هم شوې ده چې د امریکا د امنیتي دلچسپیانو په وړاندې جارحانه او لګواخه ډکه رویه په زیاتې دودا. پر رپورت کې ویل شوې دي چې چین د ایشیايي آرام سمندر په سیمه کې کشالي سیوا کوي. په دې لړ کې رپورت د نوبي چینای سمندر په لانجمنو سیمو د چین لخوا د زمکو د داوو یادونه کړې ده چې چین یې د خپل پوځي او غیر پوځي نفوذ لپاره کوي. د رپورت وړاندې کولو په موقع د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی ویل چې په اوسني دور کې غیر یقیني نړیوال امنیتي حالات یې د خپل کار په سلويختو کالو کې مخکې نه دي تر سترګو شوي. نوموړي زیاته کړه چې پوځي طاقتونه په تیزی سره د ټکنالوژۍ د خورېدو نه ګټه پورته کوي چې مخکې یوازې امریکا د ټکنالوژۍ په استعمال کې په نورو هیوادونو برلاسي وه. د نوموړي په خبره پر راتلونکي کې شخړې به په تیزی سره مخې ته راځي او د اوږدې مودې لپاره به وي چې پر امریکا زیاتېدونکي اثرات لرلی شي. په یاد رپورت کې د ایران او شمالي کوریا د اټمي او میزایلي لاسیاتېدونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندرو نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورت په خبره په نړۍ کې ګډوډي په زیاتې دودا.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
واشنگټن پوسټ د مصر په نارام سیما سینا کې د وسلوالو فعالیتونو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. ورسپان لیکي په دغه سیمه کې پر مصری پوسټ د وروستي وسلوال برید ثابته شوه چې د اسلامي دور ډلې نفوذ ورو ورو زیاتېږي. د لیکنې مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
امریکی ورسپانه واشنگټن پوسټ لیکي چې د چهارشنبه په ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مصر په سینایي جزیره کې د دغه هیواد د امنیتي سرتیرو پر ضد د بریدونو نوې لړۍ پیل کړه. سپوسته یې د لږ وخت لپاره ونیوي او دا اشاره یې هم ورکړه چې د سیمې په یو داسې مستحکم هیواد کې هم خپل فعالیتونه کولی شي. د ورسپانې په خبره ځایي چارواکو او رسنو ویلي دي چې په دغه جګړه کې د امنیتي سرتیرو په ګډون اویا ولسی وګړي وژل شوي، خو بلخوا مصري پوځ پخلی کړی چې د دوی ولس سرتیري وژل شوي او د سلو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. ورسپانه دته وی چې په څو لسیزو کې د مصر په پیاوړي پوځ دا یو ډیره حیرانوونکې حمله وه، ځکه چې د تشدد وهلي دغه سیمه کې مصري پوځ دا دعوه کوله چې په دفاعي توګه د دوی ساری نشته. خو د دې برید نه پس د دغه هیواد امنیتي وضع هم ګواښ سره مخ شوه. دا برید په داسې حال کې شوی چې دوه ورځې مخکې د دغه هیواد یو لوړ پوړی سرکاري وکیل په یوه هدفي وجنه کې له منځه ولاړو. ورسپانه مخکې لیکي چې کلنه د مصر موجوده ولسمشر عبدالفتاح السیسی پخوانی ولسمشر محمد مورسی له واکه لرې کړی. په سینایي جزیره کې یاغیتوب زیات شوی او هغه ځکه چې په یاده سیمه کې یوې لویې وسلوالې ډلې د اسلامي دولت ډلې سره بیعت کړی. ورسپانه په تل ابیب کې د یوې سیډنی د ادارې نیشنل سیکیورټی سټډیز د سینایي جزیرې په اړه د کارپو زیک ګولډ په حواله لیکي چې د تیرې ورځې برید د مصري پوځ لپاره نه یوازې حیرانوونکې بلکې ډیرا د فکر وړ خبره هم ده.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره،
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
افغان ځنګړو ځواکونو د القاعده شبکې د یو مشکوک غړي د نیول لپاره د قندوز په یو روغتون برید کړی دی. د القاعده شبکې دغه مشکوک غړی د بې سرحده ډاکټرانو په دغه روغتون کې بسترو. سلطان محمد سرور د رویټرز خبري ایجنس ته راپور په استناد نور تفصیل اوري.
د عبدالله په نامه په قندوز کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو قماندان رویترز خبری آژانس ته ویلي چې دا معلومه نه ده چې د چهارشنبه د ورځې په دغه برید کې به دغه مشکوک کس نیول سوی وي کنه. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دغه برید خبر نه دی. پروختونو باندې ځکه ډیر کم بریدونه کیږي چې دغه سي ځایونو ته نړیوالو قوانینو مسؤلیت ورکړی دی. هغه روختونونه چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو لخوا چلول کیږي په ځانګړې توګه په لری پرتو سیمو کې د جګړې قربانیانو سره ډیر مرستې کوي. قندوز ولایت کې په وروستیو څو میاشتو کې ناکراری او جنگونه زیات شوي دي او یو ولسوالۍ تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د بې پولو ډاکټرانو مؤسسه وایي چې ځانګړو ځواکونو د روختون چارواکو سره ځیګ چلند کړی دی. ویل کیږي چې له پیښې وروسته د دغه روختون خدمات ځنډول شوي. د بې پولو ډاکټرانو مؤسسه چې د بشري مرستو د نړیوالو قوانینو سره سم خپل خدمات وړاندې کوي دغه برید ځان ته سپکاوی ګڼلی دی. د دغه فرانسوي مؤسسې یو چارواکی چې خپل نوم یې نه دی ښودلی رویترز خبری آژانس ته ویلي دي چې بهرنیو ډاکټرانو کوشش وکړ چې د افغان ځواکونو مخه ونیسي، خو هغوی بیا هم روغتون ته داخل شول او تلاشي یې پیل کړه. د بې پولو ډاکټرانو مؤسسې وروسته تر دې چې په 2004 کال کې یې 15 کارکونکي په افغانستان کې ووژل شول او په دغه هیواد کې خپل فعالیت ودراوه، په 2009 کال کې په افغانستان کې خپل خدمات بیا پیل کړل. بې پولو ډاکټران د جګړې د ټولو ټپیانو درملنه کوي او ورته مهمه نه ده چې څوک د جنگ د کوم لوري څخه وي.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
امریکا وایي هیلری چې هند او پاکستان به خپل اختلافات ختم او د اړیکو ښه کولو هڅه وکړي. راپورونه وایي پاکستان او هند دواړو امریکا ته ویلي چې په خاوره کې مقابل لوري مداخله کوي، خو امریکا وایي د نوی ډیلی او اسلام آباد د راپورونو نشي تاییدولی. دا راپورونه نشي تاییدولی. پاکستانی ډان ورځپاڼې په دې موضوع لیکنه خپره کړې ده. مهمې برخې نجیب عامر اوري.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خپرېدونکي ورځپاڼه ډان لیکي د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي پاکستان ورته داسې شواهد نه دي سپارلي چې ګوند هندوستان د دوی په خاوره کې د ننه د ترهګریزو بریدونو هوډ لري. امریکا ته د خپل روسي سفر پر مهال د پاکستان د بهرنۍ چارو سکرټر اعزاز احمد چودری ویلی و پاکستان ثبوتونه لري چې هند په داسې فعالیتونو کې لاس لري. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د وی خبري غونډې پر مهال د وی پښتنې په جواب کې ویل د خبر نه دی چې پاکستان دې دوی ته داسې معلومات ورکړي وي. جان کیربی همدارنګه په دې خبره هم د تبصرې کولو نه ډډه وکړه چې هندوستان وایي دوی ځان له داسې ثبوتونه لري چې پاکستان د هندوستان په خوره کې د ننه د ترهګریزو بریدونو تر شا لاس لري. نوموړي په دواړو هیوادونو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات دې په سوله ییزه توګه حل کړي. دی وایي دوی د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ناندریو کمیدل غواړي او په دواړو هیوادونو غږ کوي چې د اختلافاتو د حل کولو لپاره دې په ګډه کار وکړي. جان کیربی زیاته کړه چې د تیرې جون میاشتې په 29مه نیټه د هندوستان د بهرنیو چارو سکرتر جی شنکر د خپل امریکایي سیال انټونیو بلنکن سره کتلی و. نوموړی وایي په دې لیدنه کې د ترهګرۍ پر ضد په اقداماتو، چاپیریال، انرژي او د هندوستان او امریکا د اړیکو په غښتلي کولو خبرې شوې. جی شنکر همدارنګه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت صلاحکارې سوسانا رایس سره هم کتلی و او د نورو موضوعاتو تر څنګ د ترهګرۍ د قابو کولو په موضوع هم خبرې شوې.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي.
هر طرح در بدرنګ زکه ده چې دا غمن لژوند سره نست ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخصل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکو وایي د سکلو او نورو ضرورتو لپاره اوبه نه لري چې له کبله یې ژوند مشکل شوی. د دوی له مشال ډډو سره د خبرو پر مهال ویلي ښاروالي اوبه په پیسو خرڅوي خو کورونو ته نه ورکوي. دوی ویلي دي په ښار کې خو تر یو حده اوبه شته، البته په کلو کې خلک د ډنډ او یالو اوبه استعمالوي چې له کبله اکثر د ناروغیو ښکار کیږي. د ښاروالۍ چارواکي دا تور ردوي چې ګواکې په پیسو اوبه خرڅوي. سیلاب مسعود نور حال راکوي.
د ټانک شار یو سیدونکو محمد شاکیل ویایي چې د ټانک تحصیل میونسپل کمیټۍ چارواکي اوبه خرڅوي او خلک د چلو د اوبو دپاره ترسېږي.
بوله اسټار نه روزو شي خو کار اتلی نه چې شاته مو پته کو وایي چې ځامې شي اوبه نسته، خو بار بازار شي دغه میونسپل کمیټۍ ټانکۍ خرڅوي لګیا دي په 2500 روپۍ باندې. اخشه چې ډرما اوبه نه دلته مشکړه چې در په در شروع کله یو لوري ته کله بل کله لین فالټ کی کله مشته بجلی فالټ وري کله مشته ځام وای خو بو دغه ټاک شي وکړه مشت دور تنگش د گلیو تلارسو جی جای پجا شجینات بلټی خستی دی کله یو جی تا کله بل جی تا دا گرمی ته ګور او روزوی ته ګور جی ا موږ حالات ته ګور او ب په واجب نه پس شلو خجی پریش دا مشت د نلکو ش دور اساس ک بنسته چې موږ دس پو کو دور او بنسته چې دانی پلم دی کو
د ټانک شار سره نژدې د یو کلی و س دن کای خلیل مسعود زیاتوی چې په شار ش خو سنا څو گزارا بیا ها کی جی خو په کلو ش خلک د ډنډونو ولاړ زنګ او بد شی چه زن خطرناک ران زونا خاریجی
پتانگ شه چکیم پا بزرگ شه دننا دی ای بی کامای دی آغا هنطلو دنیا تا پتا دو چه در سخت مشکلاتی خال دی او دسیه بنه مندوی او دی تانگ نا علاوه چکیم بحار تا گری دی کلی دی تیغی شه دی ای بی مکمل دارا خوشکیدو دارا چه هیچ کسام خال کورا تا دی ای بی نا مستفید کده نیچه لره لره دیگ دی گری و خستی وی زنانا و بوداغونه و بچونه چه چیره تا دیل دوله گنده و دی برانه جمع شویه وی ویلوده وی تیغیش تا جامعه هاوین زی داغه بد شلطه هایی استیمال وی هر کسم استیمال ده پر داغه گنده ها بخلقه که وی دو زن چه داخل تا غرد بیموری زنه ورسی وی
ده تانگ ده وسه دون کیو ده اوبو ده دغی کمشت و مشکل پا باریک شه ده تانگ تاسیل میونسپل کمیتای افسار قدرت الله سو وزر پیش وی وار وای زنه
اوبو مسئله یکینی چستا دی کوشش مدائی چی هر چیر تا مسئله نسی جوڑا دا اوبو مسئله چی دی دا دی اوس ننه دی دا دی پچاس ساٹھ سال راسی روانی دی پا بیا کچیر تا جوڑا سی نوال تا زب پخپلا جان رسا و والتا دی خلقو دی مسئلو دی اوبو سپلائی بحالاونو کوشش مویی چاو بحال سی او چونکه دی رمضان میاستا دی اوبو استعمال هم دیر زیاد تا خرچاولو وال شکایت کرده دی چی ما بندی اوبو چا خرچه کرده دی نه ما تا چی کچیر تا چوک شکایتو کی یا ما تا دارک رابطا کوی زب پا موکی ورطا رسا ما کچانا چا پیسی خیستی نو اغی بزر جواب ورطا ورکاو او اغا خلاف پا کاروائی هم کاو
دی تانگ شار او لرب برو کلیو و سی دون کو غرا وکڑا چکا دی اوبو کمر زر کی پورا نکڑای شان بیا با دوی پا درانا احتجاج لاس پوری کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانگ
مدرسے حسنی عصر
دی مدارس و ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ
د خیبر پختونخوا د بخنه غواړم اوریدونکو ورزو مومند جن سیتا په تیر سو کلونو کې په مومند کې وسلوالو یو سل اوویش تعلیمی درې لنګې کړې دي په دې کې تر ټولو زیات سکولونه په ساپیو کې وران کړل شوي دي چې پکې یو کالج هم شامل دی چارواکي وایي لا هم په ساپیو کې د امنیت حالت ښه نه دی نو ځکه هلته زیاتره حکومتي ادارې خپل کارونه نشي پیلولی د مشال لیډو خبریال شانواز ترګزی د تعلیمي ادارو په اړه د ساپیو له ولسي وګړو او چارواکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې جوړ کړی دی
پاسیما کې د سکولونو د نشوالي له وجې د دغه ځای زده کوونکو ته مشکل زیات دی نثار صاحب چې رساپو تحصیل وسیدونکي دي وای
صاحبو کې بس بستر دغه د حساب دی چې سکولونه وران دي ډېر حکومت داسې کړی نه دي که نه وران سکولونه خو نن څوک استادان راځي او ماشومان رالیږي او عجبي ایجوکیشن والا استادانو ته د میاشتې میاشتې روپۍ ورکوي تنخواه اخلي خو سکول ته راځي نه
او بیا مې د لکړو د کالج پرنسپل ممتاز خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې کالج یې 15 کاله وړاندې وسله والو ړنګ کړی ولې دا ساعت هم بند دی نو دا ولی
او د ریکنستراکشن د پاره چې کوم دي موږ هم ډیر زیات کې ته کړی دي حکومت هم دا غواړي چې زر تر زر ادا کړي چې کوم دي بیا دوباره آباد شي خدا دا ای ڈی پی اس کی جو ورواز کی پی سی ول منظوري شي کار ته لا تل نه وي شو هغه کې لا آرمي پرسر کوي او نو پوښښې نه جاری دي
د دغه سیمې اوسیدونکو خبري الله رحمان صاحب وای چې په سیمه کې د ماشومان د تعلیم شر ډیر کم ده
او پاتې څه ماشومان چې هغه د سکولین نه محروم شي دي چې ټول حوالے څه خدمات په خیر صاحبو ډیر سر لاغه خو تعلیمي لیول باندې هغه توجه ور نه کړی شو که ایجوکیشن ور توجه ور کړی خو سازان دا وی خبره نه مني هغه څنګه نه وی هغه پولیټیکل انتظامیان په اړه د زور راوړل چې سلیم ان شاءالله کړی خو باید سازان دې چې د دې سم په اړه باندې سلیم تر راځي
د تعلیم محکمې محمد جنسی لخوا اسسټنټ ایجوکیشن افسر لکړو سرکل ستار خان نه مو پوښتل چې په ساپو تحصیل کې څومره سکولونه بیا آباد شوي دي
خو څه کې تقریبا چې د 12 باندې کار ستار دې دور کې دي ان شاءالله چې دا راځي دې پروګرام شته دی کنه
دغه او یاد دیوی چې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمود ایجنسی په وینا په محمود ایجنسی کې 6500 او 11 ماشومان له سکولونو بهر دي چې پکې د ساپو ماشومان نه دي شامل او د ساپو د تحصیل زیاتره سکولونو ماشومان د ونو او بوټو لاندې او یا په خیمو کې سبق وایي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر